Radio.
تی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشیله په یو استودیو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزی په تخنیکی همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی د جګړې له امله له دوله کو ډیر کسان بې ځایه شوي، او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو په یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم د دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیار دي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سیدی وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قولو اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550 زر امریکایي ډالرو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو وایي په قلعهناو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ ولې له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې او بلری کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د ولایت د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبر اعلان ته وویل پرون وخت د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې دغه قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو له تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سر ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته هیزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحاني د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شویو بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاینمایر سره په فونی خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاو چې له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیې او ایران ولسمشران به راتلونکې اونۍ په ایران کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړي چې د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه نوریاس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د غزنی د جنگ په خاطر نږدې 3,00,000 کسان بې ځای شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروی را انجام دادیم، اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشلې.
مړی خوستوي او خدا خو مسلمان دی، بیا د لارې کې مړی را ګرځولې او زموږ قربانو سری را وړلې، دلته خپل کور ته را انتقالولې، په دې بړې باندې بیا تیزاب اچولې او بیا په لاس کړی.
السلام علیکم، بیا هم خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډېدو، په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره دې هوکړې ته رسېدلي چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلام مشورو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري یې له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیا له دنیا تفسره کې چې تاسو منفی باف یاستې. یعنی دې لپاره بهتر دا چې افغانستان هم اشتراک وکړي، هدا یغلا چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنی کی، بیا له خامخان نتایج توري نسبی موثر دي.
د ښاغلي سعیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیس او د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمی او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه و، ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسی جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر وي چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاستئ ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو را په دې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران یې البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي. چې
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زاجي وطن دوست خبرې مو اورېدې. هغه د مسکو د غونډې د ځنډېدو په اړه باندې خپل نظر ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کاملوف تیره ورځ یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته یې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غزولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر پاړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ پاړه هوکړې شوي د کار د پیلېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 55 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترینګلې شوې. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافاتو وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
مننه ستانکزی صاحب. ترکیې کله چې امریکا سره روابط خراب شوی دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوی دي، ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغو ملکونو سره یاغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکار کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وخی چې نه کستا اتحادین پاتې کېږم یاستا لخوا په ما باندې فشاري، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې خې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر په خپل رجب طیب اردوغان د برتانیې صدر اعظم ته، د جرمني صدر اعظم ته تلیفونونه کړي دي او یو ډول چینی دا هیوادون لخپل ځان سره وساتي. ویل دي چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتیږي نو په منځنی ختیځ کې چې کوم کړکیچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبول شي، نو ستاسي هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړ مورس خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه او ترڅو هغه د اسلور سو میزایلو ز سیستم د پیرولو مسأله یاد کی. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي چې امریکا ته وخی چې یعنی ک تنه اوسې ګرا سره استال خو فشار وی ما سر اروپאי متحدان ولاړ.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کڼوري لاتونه هم لري؟
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وی چې روسي ډلو سره تماس ترلو ده دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزون لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکامه هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کوي چې امریکا وی چې بشری حقونه پکې سرغړونه ترنه کیږي. او درې مې بل مسله سنک زیسه بغداد د چی ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډېر نږدې اوسېږي، او په خاص ډول هغه اسلور سو ډول میزایلو ضد سیستم واخلي، ځکه چې امریکا وایي چې د هغې اخیستل به په سیمه کې د پوځي توازن لپاره یعنی زیانمند ثابت شي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د انقرې د نوې هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه. انقره ورسره لاغه چې امریکا سره اړیکې کړکیچن شوي، اوس له اروپا او روسیې سره د رابطو د ټینګېدو هڅه کړې ده. او کابل ته ورزو، د غزنی تر جګړې وروسته تر دو لکو نږدې درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بې ځایه شوي دي. په دې منځ کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي، دوی وږې پاتې دي، خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی اداره وایي غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدلی او له داخلي بې ځایه شویو سره مرستې هم پیل شوي دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې ده، مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې له امله زرګونه بې ځایه شوي کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روسي او جنگ جګړو له امله 2,00,000 کسان بې کوره شوي، چې د دوی د سړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا
2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپله سروې بشپړ کړو، 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WFP او UNHCR ورته مرستې رسولي دي، او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه وو هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان بې کوره شوي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځېدلی، خو داخلي بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغو کورنیو ته لومړني خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ، سلګونه کسان وژل شول، د خاري وبرخه وسوځید او زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوي. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ سره مرستې پیل شوي، خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
دستی یو شمیر مرستې رسیدلې او ویش پیل شوی، خو زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوستي جوړ کړي، امنیتي کمربندونه جوړ شي، ولسوالیو ته ورغلې لارې امنیت شي، او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ښاغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپلې سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کنډیوال له حکومت غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بې ځایه شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په روزګان کې هم خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي، څو خلک له دوی څخه کرکه وکړي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو سره خبرې کړي دي او ویلي دي چې ځینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دیني عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی، خو د طالبانو ویاند وایي دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لګلې.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندۍ افغان سرتیري ونیسي، نو تر وژلو وروسته ور باندې تیزاب شیندي، او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ور باندې شیندي. دغه کسانو لړل یو هم نصیر احمد دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې دوستي په پولیسو کې دنده لرل، چې څو ورځې مخکې د ترینکوټ ښار اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو.
اوس بل ورځ مزه مړی سوی په پوسټه کې طالبان عمله باندې کړی و مړی خوستوی خدا خو مسلمان دی بیا لار کې مړی راګرځولی اوس مړ قربان سی راوړل دل خپل کور ته انتقالول پر دې مړی باندې بیا چا زاوا چولې و بیا په لاس کړی دا په دې خطر باندې دی کی چې دلته داخل ګل پراچ نه پیدا سی و زابل ورځ مړ یو داخ شو ورور مو پټ مکه داسه دا چا زاوا داس خراب کړی و چې د قتل نو داس کړی و چې اډونه دغه ډکه لا ور دغه کړی و ورجولې و نو خدای تک تور کړی و چې د قتل نو د تو سراب مو د دې دا دغه اډاپټ چې وځه د پولیس سره د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت سره د پولیس لاس ور
لدی سره د ترینکوټ شهر دوه تن نور اوسیدونکو هم چې نه غوښتل نه مخفور سي ورته سرګندونه لري او دغه ډول عمل په سخت ټکو غندي
د بیخي ظلم چلاندي د اسکاري ملي اردو د باندې فره په شهادت رسول او عدالت واړه جزا فراچول خلی ورسره لوي نو درشي باندې خړینسي وي نه نو دا د وطن بیا د کښنی وای چې دا کاپیران دي ورته کاشه کې ډبه دي څوک په ډبه ورولې څوک ورور ډنګا په خلو ورشي نه داسې ظلم سره کېږي
دا چې آزاد نه پر پاشي بیا ځای نه دی سپکاوې دي مړ ته نه کوي ځکه چې شیطان د مړ سبي زار دا په دادې چې دی خراب شي د دې مثلا جسدونه بوي ونی چې خلک رکزنی وي کې وای چې مقصد د حکومت خراب حکومت دی یا ته مور ویری سبامو پایله دغه
په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د څارډلې هم دغه موضوع آزاد راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا د بشري سپکاوی دی او د بشر حقونه تر پښو لاندې کول دي په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ایز دفتر سرپرست عبدالحد بایی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقونه تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او د زموږ ارزو ده چې انساني کرامت باید په سپکه سترګو نه کتل شي ولو که هم کافر وي داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی یو مگر بیا هم چې د بازي دوستانو د خوږې خاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علماء هم دغه ډول عمل د اسلام لاړخه حرام او ناروا یادوي د دې لړل مولوی سان الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غلطت کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخه دکی اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبري ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډېدو خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډېده ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چې ټاکل شوی و د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخې اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډېدو خبر ورکړی دی ورځپاڼې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي وایسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه ورسپانې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي دنیا ورسپانې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي د ورسپانې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاده ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي مسیر ورسپانې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوې وه چې دغه ناسته د روسیې چین ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو مسکو کې جوړ شي، خو افغان ولسمشر او روسي چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورسپانې لیکلي دي په دغه غونډه کې له امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره کار وشي. ورسپانې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. ویویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایداره سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي استاد ازادي راډیو ټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نو داس نوري سړو تر هغه لته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته به بیا د فرشتي ندا په قربتوب د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي.
د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو قطار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوې ولسوالۍ چارچینو او د هروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعه نو ته کډه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن پارلمان غونډې ته وختل شوی و. د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته زارېږي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې ساری ونه لري ترسره کړي. شویګو وویل په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در رابطه با بیماری مورخه صحبت میکنیم که چه نوع یک بیماری است و چه راههای جلوگیری و پیشگیری داره. اما قبل از او یک گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا میشنویم. تب مورخه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود می آید. این تب برای اطفال خطرناک است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. دکتران متخصص می گویند میکروب مورخه اول در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون می شود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک می باشد. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب مورخه می شوند. دکتر عمری در مورد علائم این بیماری چنین می گوید.
علائم وصفی تب مورخه این مریضا برای در شفاخانه مراجعه می کنند. 75% از یک می باشند از این مریضان تب می داشته باشد و وصفی را 40% از یک هست درد شکم یا درد روده می داشته باشند که این اعراض علائم در اعراض علائم وصفی تب مورخه می آید و می تواند که نزد از این مریضات اعراض علائم دیگر مانند سرفه و سردردی و لرزه و عرق و درد مفاصل در افعال می تواند باعث اسهالات و در بزرگسالان می تواند باعث قبضیت شود که در اعراض و علائم عمومی تب مورخه می آید.
دکتر عمری همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا می شوند، اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. به گفته دکتران متخصص خطرات عمده مورخه که متوجه اطفال می شود، یکی آن رسیدن میکروب مورخه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب آنها را از فعالیت باز می ماند. دکتر عمری همچنان گفت افراد که از تشخیص و تداوی دور می مانند، حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود. دکتر عمری در رابطه با طریقه تداوی این بیماری چنین گفت.
و اینجا که مراجعه میکنن 10 روز الی 14 روز تداوی از یا میباشن که که تداوی از یو بازنزگاه دمو کتگوری دوا فرق میکنه. خاندان کنلون که هست فکر در فرست لاین یا در خط اول تداوی مرقه قرار دارد که دو سپرفلاکس فر سپرفلاکس بسیار پافشاری کرده که نه برای از این مریضا سپرفلاکس 500 میلیگرام بی آی دی یعنی روز دو آخر 12 ساعت بعد از 5 الی 7 روز برشون تجویز میکنیم و کسانی که مثلا به شکل مقاوم میتونیم باز برشون از خاندان سفالاسپیرین که استرازون رو برشون انتخاب میکنیم 1 گرام هر 12 ساعت بعد از 10 الی 14 روز میباشن.
با گفته دکتران متخصص در فصل تابستان امسال روزانه 8 الی 10 مریض مرقه به شفاخانه انتونی کابل مراجعه میکنند که بیشتر آنان را مردها تشکیل میدهند. دکتر عمری از مردم میخواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مرقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مرقه یک بیماری ساری است. با تدایی برنامه دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخله امروز داخله مهمان ماستن تا دایی مورد صحبت کنن. خب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری مرقه یک معلومات بتین که چین ها یک بیماری است؟
تشکر. ما هم بنابرای خود سلام و احترامات خویش به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تشکر از شما که یک موضوع بسیار مهم صحی را انتخاب کردین. مرض مرقه یا تایفاید فیور یک مریضی سیستمی که تبدار است، متاسف به تب و دلدردی است و از باعث یک میکروب باکتریایی به نام سلمونلا تایپی و سلمونلا پارا تایپی به وجود می آید. همچنان که گفتم این مریضی متاسف است به تب و دلدردی، اما میشه که اعراض دیگری نیز نزد مریض تحسس کنه. من جمله در مریضایی که مصاب به مریضی مرقه باشد اعراض سیستم هضمی پیش می آید، مثلا مریضا بی اشتهایی، دلبدی، استفراقات و اصالات و همچنان میشه که نزد مریض قبضیت به بار بره که قسمی که قبلا دکتر صاحب گفت نزد اطفال و کسایی که مبتلا به مریضی ایدز یا اچ‌آی‌وی باشن نزد یا اصالات به بار میره، اما نزد کاهلا قبضیت به بار میره. همین طور نزد این مریضای مصاب مرقه جاندردی، درد مفاصل، دردای عضلی ببار میه و همچنان علائمی است که بالای مریض ظاهر میشه، من جمله در قسمت صدر و در قسمت کمر مریض میشه که نقاط جلدی بارز به شکل دانگکای خرد خرد که به نام مکول و پپول رش یاد میشه به اندازه 2 تا 3 میلیمتر در قسمت صدری ظاهر میشه که او هم وقتی که سر مریضی یک هفته تیر شد بعد از گذشت یک هفته در سطح جلد مریض بارز میشه و تا مدت 3 تا 5 روز دوام میکنه. همچنان زبان مریض میشه باردار میشه، شکم مریض پوندیدگی و حساسیت پیدا میکنه، جگر و تیلی مریض بزرگ میشه و اگر این مریضی به می طور که است دوامدار شود و مریض نزد دکتر مراجعه نکنه و تداوی نشه به اختلالات خطرناک و کشنده منجر میشه که میشه بعد از هفته 3 و 4 منجر به خونریزی جهاز هضمی و تثقب خود قسمت امعا و همچنان مصاب شدن کلیه، مصاب شدن جگر، مصاب شدن دماغ، مصاب شدن خود قسمت‌های دیگه وجود میشه که به این مریضی مبتلا و مریض به طرف مرگ سوق بده.
تشکر دکتر صاحب. بعدن هم سوالای در رابطه داریم. حال یک شنونده خدا میگیریم که روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله محترم ندا خور سلام علیکم تاسو تا محترم دکتر صاحب سلام علیکم فضل هادی وردک من بندی چکنه.
وردک صاحب بسیار زیاد خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
من خدای دی اول دی دوغو مریضای نه هر مسلمان و ساکی و خدای دی چکنه پر بانده متعلقی بی محترم دکتر سب نایمو داغا پتر تلای پر دوغو مرقه مرض بانده مبتعلقی اول پا وجود که کم علایم دسی سرای پوشی شیر ازا پر دوغو مرض بانده مبتعلق شوائم یا پر دوغو مرض بانده تا شوائم از یاسر اید کم خوالو نا دامو با انترسی سرای دی کم خوالو نا استفاده منو که سرای پوشی که محترم دکتر سب نداغا ایمو تخصیص که چه سرای دی کم خوالو نا دوری وکا
که زیاد تا خوره استفاده مون کو او بل هغه په ولر کټو سیمو کې چې موږ د تاسو افغانونو وسیګ لا ترسای کلینیک تاسو په خونه تمن لري هغه که بده مورقه باندې وخت شي وی هغه د کوم اجل چټکو دوا غوښته دوا نه استفاده وکړي چې دغه مرز نه بچ دا مسول پوښتنه وا ډیر زیات مننه وخت راکول
تشکر بسیار زیات بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما پاسخ میتن تماس بعدی رو میگیریم یک جای باز پاسخ بگوین بله سلام علیکم
علیکم سلام شب بخیر
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
عبدال محمد خوشحالم دلمن ولایت بنید ولسوالی
بفرمایید بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان
د ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ داسې کوچنک ماشومان دي پر دغه غاړ باندې د انې راخي څو کوی دا چې د کیږي څو کوی چې دې نو کده دغه پاکل باندې موږ ته پښتو جواب راکړي ډیر نه خبرې
ګل محمد اورور تاول چې ما کوچني ماشومان دي په غاړې دانې راخي دي
غاړ باندې داسې چې د کیږي کوم دانې راخي دي بس یو څو مرده پر کوچني پر زړه یې کړې تر څو څه که پر دا ګر باندې بس دا ستریسی دا دغه د افریقا بیا پر کوښنی راپورټ پر بل کوښنی
دا دانه د سه سری دی زیړ دی زخم باندې ګرځي کم او به ور کوي کنه ور کوي
به نور پی دا سم سم
ما شومان ته کلندې
شومان نشاده د تلو زم په سی ته کلنم بس دا رقم دی
اول سال برادر ما از وردک صاحب جوابتین 3-4 جز داشته و بعد از دو سوال از این را
بله ده فضل هادی ورور نه چه ده وردک و نه عدی کنی ولی و دوی نه یو نرلی منه نه فضل هادی ورور پخته نکرده و چه ده محرقه بانه چه یو کس مبتلاکی گی ده اعراض و علایم نخی نخانه چه دی فضل هادی ورور لکه څنګه چې مخکې مونږ ویل د محرقه ناروغه چه ده ده پاره وصفی اعراض چې دی دا یو تبه ده بل د ګېډې دار ده نور اعراض علایم لري خو هغه کېدای شي په نورو ناروغیو کې هم وي دغه ناروغان بې اشتهایي زړه بدواله استفراقات لړزه د هډوکو درد د عضلاتو درد دا هم اسهالات قبضیت دا د دې ناروغۍ سره یو ځای وي همدارنګه که چېرته دې ناروغانو ژبه وګورې دا ژبه یې داسې باردار معلومیږي د ګېډې درد ورسره موجود وي توری و د ځیګر پکې لویږي د ګېډې باندې چې لاس ووهل شي ګېډې کې حساسیت پیدا کیږي او بل کله چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي تقریبا داسې اوو نه تر 14 ورځو پورې او داسې په متوسط شکل سره له 15 نه تر 20 ورځو پورې په داسې یو شخص کې کله چې د مورقې انتان واخیسته په دو کې دغه اعراض و علایم رامنځته کیږي او د دې ناروغۍ انتقال زیاتره د ناپاکه خوړو او اوبو د لارې نه انتقالی که چیرته دی او ناروغ شخص او یادس یو شخص دی د مورقې ناقل وی یعنی خپل په ناروغې نخته کیږي هم د میکروب د په وجود کې ځای نیولای خو نور ټولنه ته دا انتقالی که چیرته دی داس یو شخص په مواد غایطه یا نور افرازات سره داس خوړه یا اوبه منتن شي بیا د خوړه یا اوبه بل کس ته استفاده وکړي نو دغه مکروب د په کلمو کې ځای نیسي او داسې انتشار کوي د وینې ته او ټول عضویت ته بلاخره دا ناروغۍ پکې رامنځته کیږي خو که چیرته دغسې کوم کس ته تبه او د ګېډې درد و د ستوني درد و لړزه و بې اشتهایي و کسالت و پیدا شوه ورسره ژبه بارداره وه او نور اعراض پکې رامنځته شو باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي څو هغه د نږدې نه وګوري او کوم هغه تداوی چې لازمه ده هغه ورته ځکه که چیرته په وخت تداوی شي دومره خطر نه لري او که چیرته په وخت سره تداوی نه شي بیا دوه درې هفتې پرې تېرېږي بیا وروسته د هغې نه که چیرته دا کومه ناخوالی رامنځته کړه بیا 15% تقریبا د هغې نه زیات د مړینې باعث کیږي او دواګانې چې دوی ویلې چې که د کلینیکونو ته لاسرسی نشته که کومه دوایي دواګانې شته دي په بازار کې خو د دې اول د یو ډاکټر ته مراجعه کړه ترڅو دا تشخیص کړه چې بیا کوم بل مشکل ورته پیدا نشي دواګانې په بازار کې ډېرې دواګانې دي د کینولون خاندان مخکې ډاکټر صاحب ویلې د سفروفلاکس په نامو په بازار کې دواګانې شته د سفتراکسون پیچکاری دي د سفیکزیم په نامو ازترمایسین په نامو دغه دواګانې د مورقې په تداوی کې له لس نه تر 14 ورځو پورې استفاده کیږي
بسیار تشکر دکتر صاحب باز گفتن در نقاط دوردست اگر
در نقاط دوردست خوب گپی است که ما و شما اونمو جلوگیری از مصابیت از این مرض کنیم. از غذاها و مواد خوراکی منتن شده و ناپاک باید جلوگیری کنیم. اگر ما و شما از او استفاده میکنیم باید او خود او تقیم باشه، اگر تقیم نباشه باید او جوش بتیم باید از او استفاده کنیم. مواد غذایی خصوصا ترکاری و میوه‌جات خام اگر استفاده میکنیم با آب و کلورین باید ششته شود باید از او استفاده شود و کوشش شود که از مواد خوراکی خصوصا ترکاری و میوه خام که به خاطر آبیاری و هیچی از فضولات تشنابا استفاده میشه و از او جلوگیری شه و اگر استفاده میشه باید در قدم اول تقیم شه و وقتی که ما شما از تشناب پس برمیگردیم باید دست خود دستای خود با صابون و آب پاک بشیم، حفظ صحه را مراعات کنیم و کسایی که مصاب مریضی مورقه باشد باید و تداوی شه تا به کسای دیگه انتقال نشه.
و خب یک تماس دیگر میریم برادر ما گفتن اطفالشان
بله گل محمد خان خوشحال که از هلمند تماس گرفته بود گفت اطفال ما از 5 ساله و 3 ساله و در قسمت گل محمد خان رو چه په پختو ما تاس جواب را که گل محمد خان رو را تا ویل چې د ما ماشومان دی په غاړه کې د دانکی را خېجی نو ښه خبره داده چې ته دا یو ډاکټر ته بوزه چې هغه د نږدې نه وګوري ځکه په ماشومانو کې د یو ناروغي ده د چکن پاکس په نامه د میزل په نامه او نور داسې مرداردانه ورته وایي چې دا د نږدې نه ولیدل شي چې دا څه خلته ناروغي ده ځکه په هغې کې په نانورو امراضو کې هغه ساري ده ته وایي چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي خصوصا دغه چکن پاکس او میزل دا چې دي ساري ناروغي دي د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي نو ښه خبره دا چې ته د یو ډاکټر ته ویسې چې وی ګوري چې دا کوم جلدي تکلیف ده او که کوم انتانی تکلیف ده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تماس بعدی رو میگیریم.
سلام فرشته جان باشم دکتر صاحب محترم میمان شما تقدیم میکنم احمد شاتم از کابل. در قسمت یعنی تداوی چی دکتر صاحب فرمودن که دوایش هم نسخه نوانده آنتی بیوتیک هاست سپلکسین و امپیسینین گفا در قسمت یک قسمت گفتن که یکی از علائمش همین پندیدگی یا مفاصل است یا درد مفاصل استخوان است آیا یعنی زانو اگه میپنده یعنی تاثیر یعنی محرقه خواهد بود یا دیگه کنم عوامل دیگه خواهد داشت به متوازم یا چیز دیگه یعنی میره یک معلومات دکتر صاحب بگه بکنم.
بله تشکر برادر احمد شاه جان که از کابل تماس گرفتین. قسمی که قبلا ما یادآوری کردیم در مرض مورقه کسایی که مصاب مرض مورقه باشه بر علاوه هم اعراضی که ذکر کردیم که تاو بی اشتیایی و کسالت و لرزه و گپا در پالوی از این مفاصل هم درد میکنه که او را آرترالجیا میگه درد مفاصل و درد عضلات در مورقه است. اما زمانی که میکروب در قسمت خود مفاصل قرار بگیره و مفصل هم مبتلا کنه و التهاب مفصل به بار بیاره که به نام آرترایتیس میگه باز در او وقت هم مفصل تورم و پندیدگی و حساسیت و سرخی و گرم بودن به بار میاره. تا زمانی که خود مفصل التهابی نشده باشه پندیدگی نداره. اما در خود مرض مورقه دردای مفاصل موجود است. زمانی که اختلاطی شد و مفصل التهابی ساخت بازده او صورت میشه که مفصل هم پندیدگی هم محدودیت حرکت و هم تورم و سرخی پیدا کنه. و در قسمت تداوی مرض مورقه گفتیم که ادویه های بیشتر از در بازار پیدا میشه بنا از خاندان کنولون که خودت قبلا ذکر کردی است به نام سفروفلکس و فلکس و لیوفلوگزاسین در بازار یافت میشه. خو شرطی است که امی میکروب مورقه باید در مقابل امی خاندان دوا باید حساس باشه. اگر در مقابل امی خاندان دوا میکروب مورقه مقاوم باشه باز میشه که ما از کاتگوری دواهای دیگه استفاده کنیم مثل که خاندان سپالوسپیرین است مکرولید است از وا استفاده کنیم که در او جمله سفتراکسون و سیفیکزیم و سفوتاکسیم و یاست و از ترمایسین حتی اموگزیسلین و کلورنفینیکول میشه که از او استفاده شود.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. ساعت تماسشون قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر. سلام به دکتر شما به میمار شما و به شما.
تشکر. سلام به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
تماس دیم. نام جواد هستم محترم. ما گل بشرف شما و از راه چند وقت میشه بسیار سوزاق هستم. والله هم که بود در مدرارم کم اشتباهی کم شده این رقم در معلومات میخواستم که چی رقم کنم در
گفتی سوزاق گفتی سوزاق بودم حالا ادرارم کم شده
کم در چیز دواراش خون میداد حالا خون نیست
مقدار ادرارت کم شده
نه در بینش در وسطش خون
خب حالا خون کم شده چند ساله هستی خودت
حالا خون کم شده تقریبا 45 ساله هستم
خب تشکر جواد جان سوزاق یا به اصطلاح طبی یو تی آی یک مریضی سیستم بولی است که میشه در چند قسمت انتان مداخله کنه خصوصا اکثرا در قسمت مثانه یا در قسمت گرده یا در قسمت خود اهلیل اگر انتان مداخله کنه باز سوزاک به بار میره و اگر مثانه التهابی شود و یایی است که در قسمت سیستم بولی غیر از انتان سنگ موجود باشه یا کدام کتله موجود باشه تمامش باعث خونریزی سیستم بولی میشه بهتر ای است که شما یک معاینه ادرار و یک معاینه تلویزیونی انجام بدید تا که مو مشکلتان تشخیص شود و بعد از او تداوی شود که داینده کدام مشکل جدی به بار نمیاره
تشکر دکتر صاحب بازم شنونده بعدی رو میگیریم و امیدوار هستیم مطابق موضوع برنامه سوال داشته باشن بله سلام علیکم
سلام علیکم از اغانی در جلال آباد خبر کوم تاسو محترم دکتر صاحب سلامونه او نیکی دوران کوم
سلام به شما هم آقا می جان بفرمایید سوالتان رو بگویید
محترم دکتر صاحب من یو پوښتنه دغه دغه یو ساحه کې او توجی خیال تا پیف تشخیص کی پیف ملاریا دا واغا ساہ کی ڈاکٹر وجود ہونا لری دوا نہیں ہے واغا نفر آغا زینا نقصر آوری پیف دے پارا دے خار نفیش ہے ورطا سڑیوی سی دا پیف ملاریا سڑیوی سی
بلے آغا میرا ورورا منا لائی تماس ندے تا سی دی پیف یا پلازمودیم فلسیفار ملاریا پاک لکوختن اکڑا چه دا شکل دے ملاریا واقعا خطرناک هم دا د دې د دوا خستل فرق په دې کې ده چې دا ناروغ د کوم دوا سره حساس ده اولین قلم دوا چې ده د کلوروکین په نامه ده چې په بازار کې د نواکین په نامه په دې نامه پیدا کی کچیر ته ده د فلسیفار ملاریا د دې په مقابل کې حساس وي خدا خطه دوی ده به ضرر ته دوی ده او کچیر ته د دې په مقابل کې مقاوم بیا نور دواګان شته دي د فلسیفار ملاریا لپاره چې اوس هم په بازار کې حتی ډبلیو ایچ او په یو قسم دوا باندې ډېر تاکید کوي چې ترکیبي دواګانې د ارتم پلس په نامه یا ارتمیتارو لمفانټرین په نامه په بازار کې خرڅیږي دا هم ښه دوا ده نور کونینی فانسیډار دي ډېرې دواګانې شته دي چې د فلسیفارم ملاریا په تداوی کې شامل دي نو کولی شئ تاسو په اول قدم کې دغه ملاریا دې په مقابل کې حساس وي نو کولی شئ د کلوروکین نه استفاده وکوي او که حساس نه وي د نورو دواګانو نه خو ښه خبره دا ده چې د یو ډاکټر خوا ته تاسو ورشئ چې تاسو هغه حالت وګوري او هر دوا چې لازم وي هغه درته توصیه کړي
ډاکټر صاحب شما اشاره کردین به مورقه حیواني مدت تداوی هر دو مورقه فرق میکنه از کدامش بیشتر و کدامش خطرناکتر است
تداوی مورقه حیواني تقریبا 7 تا 10 روز است 7 تا 14 روز است و تداوی مورقه حیوانی ببخشید تداوی مورقه انسانی که از 7 تا 14 روز است و تداوی مورقه حیوانی تا مدت 6 هفته است و اگر در صورتی که مورقه حیوانی وخیمتر و مزمنتر و دوباره عود کنه میشه که تا یک سال تداویش ادامه پیدا کنه
یعنی خطرناکتر است نسبت به
بله مورقه اگر تداوی نشه هر دو مورقه خطرناک است چون مورقه حیوانی شکل مزمن به خود میگیره و مورقه انسانی هم است اگر تداوی نشه و منجر به اختلاطات شوه باز تقریبا بیشتر از 75% واقعات کشنده است
و دیگه دکتر صاحب وقتی که یک مثلا اگر یک خانم حامله مثلا به اردو نو یا مرغ انسانی یا حیوانی باشه آیا از طریق خون به طفل ازی سرایت میکنه و دیگه ای که دوایی که مادر میخوره یا بالای طفلش تاثیرگذار است یا خیر
تو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به خود طفل عبور کنه اما مرغ حیوانی باعث سق ضعیفی باعث تشوشات سوی شکل در نزد اطفال میشه اما در مورقه حیوانی هم ایتو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به طفل عبور کنه
از طریق شیر هم پانه میشه
نه خیر اما در قسمت تداویش دواهای وجود داره که به مادر و طفل مضر تمام میشه، اما بعضی از دواهای هست که در جریان بارداری و حاملگی نزد مادر مسئول است و به طفل و مادر ضرر نمیرسانه. میشه که از او کلاس دوا استفاده شود.
و واکسین هم داره؟
بله، واکسین مورقه انسانی واکسین داره، اما واکسینش به شکل واکسینای دیگه که به شکل کتلوی استفاده میشه استفاده نمیشه. در کشورهای انکشاف یافته واکسین مورقه به کسایی که بساحات که امین مریضی مورقه به شکل اندیمیک باشه به او کسا تطبیق میشه، و به کسایی که جاهای به توزیع غذا توزیف میشه به او تطبیق میشه، و با کسایی که با مریض مورقه تماس صمیمی داشته باشه یا کلوز کانتاکت داشته باشه با او تطبیق میشه.
از طریق ظرف هم انتقال میشه؟
از طریق ظرفی که ملوث باشه میشه.
مثلا او شخصی که چی میخوره بیمار مورقه است، یک شخص دیگه از قاشق از گلاس از استفاده کنه انتقال میشه؟
نه خیر، رقم تا که با مو قسمتایی که مثلا مواد غایطه و در قسمت دانگکایی که در وجود گفتیم و اونم افرازات اما در اون چیزایی که اگر چیز ملوث باشه در اون تماس شوه انتقال میشه، اما این تو انتقال مستقیم اوقاتش.
و دکتر صاحب میشه یک در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم میشه در رابطه به وقایی ازی بگوین که چطور میتونه یک شخص خود یا طفل خود از مبتلا شدن به بیماری مورقه وقایه بسازه؟
در امراض انتانیم قسمی که قبلا ما گفتیم اولین قدم در تمام امراض انتانی است که ما حفظ و صحه فردی و حفظ و صحه فامیلی حتی حفظ و صحه اجتماعی را باید مراعات کنیم. از آب و مواد غذایی پاک و تقیم شده باید استفاده کنیم. بعد از رفع حاجت باید عادت کنیم که دست های خود با صابون و آب و یا از ماده انتیسپتیک باید استفاده کنیم. و کسایی که مبتلا به مریضی مورقه است و ناقل مریضی مورقه است باید واره تداوی کنیم، و در جایی که مریضی مورقه به شکل اندیمیک موجود است باید در از سفر رفتن جلوگیری کنیم. خصوصا در اجتماع ما شما باید از مواد و آب صحی و استفاده کنیم و حفظ صحه فردی و فامیلی را مراعات کنیم.
و دکتر صاحب در افغانستان بیشتر کدام منطقه آسیب پذیر است؟ کدام ولایات؟
ولایات افغانستان خصوصا ولایات گرمسیر زیاد مواجه است. بله، و در قسمت هایی که طوفان و سیلاب زیاد می او مناطق بیشتر، و در کل دنیا که است بیشتر ممالک افریقایی و آسیایی زیاد در معرض خطر است، و خصوصا کشورهایی که رو به انکشاف و کشورهایی که عقب مانده است، خصوصا مثل کشور ما و شما که هم فقر موجود است، بی‌سوادی و هم حفظ صحه فردی و اجتماعی مراعات نمیشه.
و دکتر صاحب چرا پیشتر یک از شنونده هم زنگ زدن این را ذکر کردن که ریزش موی پیدا میکنه؟ اکثرا کسایی که مورقه می داشته باشن یا با میبونی مورقه مبتلا میشن مویایشان میریزه، چرا دلیلش چی است؟
خود در مریضی مورقه که ما گفتیم که از طریق اما به تمام عضویت سرایت میکنه، اونمو به اشتیایی و کسالت و این چیزا که از مواد غذایی کمتر استفاده میشه، فقدان منرال ها و ویتامین ها از یک طرف باعث میشه، و از باعث دیگه اونمو خود توکسین هایی که خود میکروب مورقه و اونمو سیستم دفاعی و عضویت افراز بکنه بالای خود ساختمان موی تاثیرات منفی داره و باعث ریزش موی میشه.
بعد از اینکه امو فرد صحتیاب شد باز موهای شانارت عادی رو به خود میگیره؟
مورقه که شخص از مریضی مورقه صحتیاب شد این موها در مریضی مورقه به شکل دواندار و از بین نمیره، پس موی ها رشد میکنه.
در هر دو نوع مورقه انسانی و حیوانی یا تن
در ریزش موی بیشتر در مورقه انسانی است.
خب برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص امراض داخله جهان سپاس، بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو لوونه تروو